دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی کوم. په خپرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د دې تر څنګ اونیزه خپرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د پارلمان په دواړو خونو کې نن د اضافي بودیجې پر قانوني مسودې بحث کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر هغه دعوی رد کړی دی چې د جوړجاړي په نتیجه کې د کراچۍ له زندانه خوشې شوی دی. چین او ایران د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونه لرې کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې بحث کوي چې پکې د مالیو او زیاتولو وړاندیز شوی دی. قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه لیکلي دي چې د مالی وزیر اسحاق ډار په قانوني مسوده کې د ځینو ټیکسونو په اړه په اوسني مالی قانون کې د بدلونونو وړاندیز کړی دی. ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړې وه چې له منظورېدو سره یې حکومت د 170 اربع روپیو اضافي مالیه ترلاسه کول غواړي. اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بحالۍ په مخه کوي. پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفه ګوندونو د نیوکو له کبله منظوره نه شوه. په همدې حال کې د سینټ پر وپاڼه راغلي چې په نننۍ غونډه کې پر اضافي بودیجې بحث کیږي چې تر هغې وروسته به سینټ خپل سپارښتنې قومي اسمبلۍ ته وړاندې کوي. پاکستان له 2019 زیږیز کال راهیسې له اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې له IMF سره د پورونو یوه 3 کلنه موافقه کړې وه. د پاکستان حکومت وایي د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالیو لوړول اړین دی چې په دې توګه د IMF شرطونه پوره شي او هغه اداره ورته څه باندې $1 ارب پور ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي ولی وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته ویلي چې ټولې هلې ځلې د پاکستان له قانون او آئین سره سمې کوي. دا خبره نوموړي پر داسې مهال له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده چې د کراچۍ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو بحث پیل شوی دی چې ښایي هغه د یوه جوړجاړي پر اساس خوشې شوی وي. خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له قانون وایینه پرته هیڅ خبرې ته غاړه نږدي.
تر اوسه پورې چې هر څوک راغلی دي آئینی طور باندې او قانوني طور باندې ما خپل پوزیشن دې دوه واضح کړی و چې زه د قانون او د آئین احترام کوم. هغې لاندې چې کومه خبره وي هغې ته زه تیار یم. خو داسې وي چې د آئین او د قانون نه چې سوا بله خبره وي هغې ته زه نه یم تیار.
علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور ترڅ باندې 2 کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوشې شو. پر ټولنیزو شبکو پر روان باس کې د فبروري پر لومړۍ اونۍ کې په زندان کې لنموړي سره د عوامي نشل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د ملاقات ذکر کیږي. ایمل ولی خان د فبروري پر 14مه لومړۍ په بیان کې د ملاقات تصدیق وکړ او پر بل ورځې پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په 2م بیان کې ویلي دي چې له وزیر سره یې خبرې امانت دی او دا چې د یې په خوشی کولو کې کردار ادا کړی دی. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي دي چې د حکومت لوري د امنیتي سرتیرو او پیسو نو ورکولو له کبله یې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلولو په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال کړې ده. دوی ویل له حکومت یې چې امنیتي ځواکونه او پیسې وغوښتي نو چارواکو له دې کاره انکار وکړ. راجا زیاته کړه چې د لاهور د پولیسو د مشر تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوښه شوې ده. تر دې وروسته د سپریم کورټ 2 کسیزه جرګهګۍ نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت. هغې 2 کسیزه جرګهګۍ همداراز د سپریم کورټ له مشر قاضي څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په اړه د خپل لخوا نوټس واخلي. د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلی ړنګې کړې وې چې تر هغې وروسته په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لنډمهالي حکومتونه جوړ شول. د سپریم کورټ قاضي اعجاز الحسن د اورېدنې پر مهال وویل چې د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته په 3 میاشتو کې انتخابات نه کول د آئین سرغړونه ده. د پاکستان حکومت روانه میاشت ویلي ول چې پولیس او نیمه پوځي ځواک تر اپریل پورې د سرشمیرنې په امنیتي چارو کې بوخت دي نو ځکه د انتخاباتو لپاره سرتیري نشي ورکولای. چین او ایران په خپل ګډ گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي. دا غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجنګ ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د پام وړ ده چې دا غوښتنه د ایران سخت دریځ شیعه رژیم پر داسې مهال کړې ده چې خپل له میاشتو راهیسې د هغو مظاهرو له چیلنج سره مخامخ دی چې د پولیسو په حراست کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوې دي. د گشت ارشاد په نوم پولیسو هغه تیر کال په سپتمبر کې د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. د طالبانو حکومت د تهران او بیجنګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او په وینا یې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی، خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلو اورونو کرکټ اتم پړاو سیالۍ په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطان یو بل ته مخامخېږي. په ملتان کې کېدونکې لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام پر شپږو او د کابل پر پنځه نیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون په کراچۍ کې په سیالۍ کې اسلام آباد یونایټېډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په هغه سیالۍ کې لومړی بیټنګ کراچۍ کینګز لوبډلې وکړ او په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. اسلام آباد یونایټېډ هغه هدف په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پی ایس ایل د روان پړاو سیالۍ د فبروري پر 14 پیل شوي او د مارچ تر 19 پورې به روان وي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. او اوس هم ورزور لومړی رپورټ ته په داسې حال کې چې نن د پاکستان پارلمان د اضافي بودیجې پر مسودې باس کوي، د خیبر پختونخوا کروندګر وایي زیاتو مالیو وار لمخه اغیزمن کړی دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل سره تخمونه او د څارویو خواړه د نویو ټیکسونو له وجې ګران شوي دي او د فبروري له 14 راهیسې د تیلو بیو لوړېدل به یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. د پاکستان حکومت د فبروري پر 15 د پیسو نړیوال صندوق د پورونو بحالولو لپاره پارلمان ته اضافي بودیجه وړاندې کړه چې پکې د 170 روپیو نویو ټیکسونو لګولو وړاندیز شوی دی. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا آوازونه د چارسدی په ملګاډیر کلی کې د ګوړې په ګاڼه کې د لګېدلې جنریټر دی، د کم په مدد چې غني اوبه کیږي او بیا ترې ګوړه جوړیږي. دا ګاڼه د نورشید نومي زمیدار ده. څوک چې دا وخت د مزدورانو سره لګیا دی او خپل ګوړه جوړوي. دوی وایي چې د هر یو شیز نرخ ډېر په بره تللی دی چې له وجې زمینداری ورته ډېره ګرانه شوې ده.
لکه پټرول او ډیزل تر په خپل سوجو کې اشنا په 2200 روپیا موږ لګنټه کار کوي ټریکټر والا.
د تخمو نو دا سره تم نشه زمیدار سره چې یاره لکه دام دردی کو چې لکه د کمزورې د خدمت کې د دغه د کور ته خود بار نه سلیشن روپیا نه راځي.
لکه ګوره ډی پی خورجی په 12000 روپیا یو بورې
نه ټول پاس چې دا په 7300 باندې و.
دا سوپر خوري چې کمی دی 3000 روپیا شوی داري.
خدای شته که پدې کې لکه دا اوس دا زر کوم فصل سمبالومه
پدې کې چې دا کم تاوان واچوم د ساته پورې غلم کما ته پکې رچې ګورم پاتې شون زه په شکر وباسم.
لکه غ نور غټه پرې ده خو چې زم چې زما را بچی پکې چې اوس کینو بدا به غټه توري
موړې پګاڼې کې ولړ په بلچه باندې اترینا ګوړه اول تلتا او بیا تلینا بوجه ته ورچوي چې دا ګوړه منډه ته د خرص لپاره یو سی.
د نسات علي اظهر زمیدار وای چې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې ډیر کاروندګر به په زمیداری پر خودو مجبور شي، ځکه د یو سیستوان هم نه لري.
مخکې په 1400 روپیا ګنټه ټریکټر چې موږ له یو کولا اوس 2000 اخلي کې دي چې سلیری سو اخلي. نو دام خو لکه دغه سر غورځي چې زمیدار ته دغه جوړ شي مصیبت جوړ شي چې اوس پدې یاو پس اسکور یا پټې دغه کول شي په بیلچه یا په کوداله یا نشي کولی. قلبه خو د سره شتنه زمیدار غشتي شي په 1.5 لک او 2 لک روپیا خو یو غوي دي. نو ټریکټر به استعمالونه ټریکټر خو بیا لانجه جوړه شو پټرول خک دغه شو ډیزل خک ګران شو. نو بخارې که دغه شانتي به موږ په پمپونو کولی د هغې به اوس تیل نه شو پوره کولی. نو کار کارونده باندې بډېر خلک مجبور شي څنګه به کوي چې یو پټې دشي جوړولې دشي اړولې ټریکټر له دغه نشي ورکولې نه به کم ځای نه دغه کوي.
دغه منی بجټ کې یو خوکو نوې ټیکسونه لګولې شوې دي. نو بلخوا حکومت د پټرول نرخ خوشه 2 روپۍ لیټر او ډیزل 10 روپۍ لیټر ګران کړی دي چې د پټرول یو لیټر قیمت 200 دو اویا روپے او د یو لیٹر ڈیزل نرخ سبان دے دو سوا او دو روپے شوی دی.
دا خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار پر قومی اسمبلی او سینٹ کے دا منی بجٹ یا بل وړاندے کولو سمدستی ورستو مطبوعاتو ته ویل چې د دې بل پاړه با سینٹ سپارښتنه د جمعې پورې راشي او دغه قانون به په همدغه ورځ په قومی اسمبلی کې پورته کړي. او تمې سرګند کړه چې راتلونکي ګول یا نه په ورځ به دغه قانون پاس کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې ټولو اقداماتو عملي کولو لپاره آی ایم ایف حکومت ته د مارچ لومړۍ نیټه ټاکلې ده چې دغه نوې د ټیکسونو هدف ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلی دی چې د حکومت له لوري د مالی امکاناتو نه برابرولو او د امنیتي سرتیرو نه ورکولو له کبله په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړي. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې په پنجاب کې د پولیسو د یو مشر د تبادلې په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال کړې ده. دوی ویل تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوښه شوې ده. د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ له راجا وغوښتل چې په پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو پر وړاندې د خنډ په اړه رپورټ وړاندې کړي. په جنوري کې د خیبر پښتونخوا او پنجاب پخوانی والا وزیرانو اسمبلی ړنګې کړې او لنډمهالي حکومتونه جوړ شول چې له آئین سره سم باید په درو میاشتو کې انتخابات وکړي. د پاکستان حکومت انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي چې پولیس او نیمه پوځي ځواکونه په سرشمیرنه کې مصروف دي، ځکه د انتخاباتو لپاره سرتیری نشي ورکولای. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
سپریم کورټ د ټاکنو د کمیشن مشر ته امر کړی چې په پنجاب کې د تحلیل شوي صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لاره کې د خنډونو په اړه راپور دی عدالت ته وړاندې کړي. د فبروري په 14مه نیټه په پنجاب صوبه کې د نگران حکومت لخوا د پولیسو او نورو انتظامی افسرانو د تبادلو په اړه د کیس د اوریدنې پر مهال په جج اعجاز الحسن او جج مظهر علی اکبر باندې مشتمل دوتنی بینچ ته وویل شو چې په پنجاب کې د سرکاري افسرانو تبادلې د الیکشن کمیشن په خوښه شوې دي، ځکه چې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو په هدف نگران حکومت جوړ شوی او دا وخت زیات واک اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. د دې وروستو بیا د عدالت په امر سپریم کورټ ته د الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا حاضر شو. په دغه اړه ډان ورسپانی په خپل راپور کې لیکلی دی چې د ټاکنو د کمیشن د مشر نه عدالت پوښتنه وکړه چې په پنجاب کې د اسمبلی د تحلیل کېدل وروستو تر دې د مودي د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاباتو اعلان نه دی شوی. نو سکندر سلطان راجا په جواب کې وویل چې هغه د پوځ نه د انتخاباتو لپاره د امنیت غوښتنه کړې وه او د حکومت نه یې د انتخاباتو لپاره مالی فنډونه غوښتلي وو، خو د حکومتي چارواکو لخوا ورته د امنیت او مالی فنډونو ورکولونه انکار شوی دی. د الیکشن کمیشن د مشر د دې جواب وروستو عدالت هغه ته امر ورکړو چې په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لاره کې د خنډونو په اړه دی عدالت ته تفصیلي راپور وړاندې کړي. په پیښور کې خبریال او شینونکې لحاظ علي وایي الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او که هغه خپل آئینی واک اختیار په مکمله توګه استعمال کړي نو حکومت یا نوري ادارې به د ټاکنو د کمیشن امر مني.
د انتخابی عمل انعقاد خالص د الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہواری ده. دوی انتخابات که کوي، که په هغه ضمنی، که هغه بلدیاتی، که هغه په قومی یا په بل لیول باندې، د ټولو انتخاباتو ذمہواری هغه د پاره مالی ضرورت په دوی حکومت ته وي چې ماته دومره پیسې پکار دي، فورس ته وي چې ماته دومره فورس پکار دي، انتظامی ته وي چې ماته دومره اهلکارانو د نور عملی چې کوم انتخابی عملی د هغې ضرورت دی. اوس نن د چیف الیکشن کمیشنر دا خبره چې هغه مالا فورسز فورس نه راکې، وفاقي حکومت پیسې نه راکې، پنجاب حکومت را لچکم دے انتظامیہ نہ راکی نو دا ڈیر لیم ایکسکیوزز دی سی داری سنجیدہ نہ دی وغی والی چ پدی کرے تاخیری عمل شی نہ دا وزن ڈولے شی دا اکتوبر تر میاشت پورے او عام انتخابات چ کرے کی نو دا پختونخوا او دا پنجاب دا انتخابات او انعقاد دی وشی
تر دې وړاندې د داخله چارو وزارت الیکشن کمیشن ته ویلي وو چې د فبرورۍ د 28مې نیټې نه به پوځي او نیم پوځي ځواکونه د اپریل د میاشتې پورې په نوي مردم شمارۍ کولو کې هم مصروف وي. په موجوده وفاقي حکومت کې د شامل ګوندونو ځینو سیاستوالو هم تر دې وړاندې داسې بیانونه ورکړي وو چې ګنې د عامو ټاکنو نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو به انتخابات نه کیږي. تیر کال په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لارې د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړې وې او د پاکستان تحریک انصاف د فیصلې سره سم روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانې هم ماتې شوې دي او دا د دې لپاره چې پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزي حکومت فشار واچوي چې هغوی قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان اسمبلیانې ماتې کړي او په هیواد کې نوی عام انتخابات وکړي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخواني غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه چې که د دوی دا هدف نه ترلاسه کیږي نو بیا به دوی څه تګلاره اختیاروي. نو په ځواب کې هغه وویل
دو حکومتونه ختم شول د پنجاب او د خیبر پختونخوا نو په دې کې په کاروي چې په 90 ورځې کې دوی د الیکشن اعلان کړی و. دا د عیني صدا دوه موږ د قومي اسمبلی نه چې کومې استعفاګانې ورکړې په کاروي چې په دې نه پسو بیا دا دوه حکومتونه چې دوی د عام الیکشن اعلان کړی و اوس زموږ چې کوم دی د عمران خان دا اعلان کړی دی چې جیل برو تحریک شروع کړي و سره چې کوم دی مختلف آپشن دي و په هغه باندې انشاءالله ولزیز په لږو ورځو کې به عمران خان اعلان کړي نو موږ به د عام انتخاباتو د پاره هر حد لزو.
خو موجوده وفاقي حکومت دریز لري چې په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لولس مشر عارف علوی غوښتي دي چې د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه پر ضد دي پلټنې وکړي چې هغه ولې حکومت ړنګ کړ. خان دا غوښتنه د فبروري پر 14مه ولسمشر ته په استولي لیک کړی ده. تر اوسه روښانه نه ده چې ولسمشر به د لیک ځواب څنګه ورکوي او څه به وایي. عمران خان ویلي دي چې په وروستیو کې یو خبریال جاوید چودري له باجوه سره مرکه کړې وه او هغه ورته ویلي ول چې د خان حکومت د هیواد لپاره خطرناک وو. خپل باجوه د مرکې د جزئیاتو تصدیق نه دی کړی خو تیر کال یې د دندې پای پر مهال ویلي ول چې پوز د 2020 زیږیز کال له پیل راهیسې په سیاسي چارو کې د مداخلې نه کولو پریکړه کړې وه. شنون کې وایي عمران خان دا ډول بیانونه د سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره ورکوي. شانواز ترګزی موضوع ته کتنه کړي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ته خط لیکلی د تیر پوځي مشر قمر جاوید باجوه ضد باید پلټنې شروع شي. د فروری په 14 لیکل شوی دغه خط د پاکستان تحریک انصاف د تصدیق شوي ټویټر اکاونټ نه هم خپور شوی چې پکې زیاته شوي قمر جاوید باجوه د یو صحافي جاوید چودري سره مرکه کې ویلي چې که عمران خان د ملک وزیر اعظم پاتې شو دې سره به ملک ته خطر پېښ شي. نو عمران خان بیا دا پوښتنه کړې د یو پوځي مشر په حیثیت سره د ته دا اختیار چا ورکړي چې هغه د ملک ته منتخب وزیر اعظم په حواله سره داسې فیصله وکړي. خط کې زیاته شوی باجوه د آئین د 244 مادې خلاف ورزي کړې باید په ضد پلټنې وکړي شي. نو د عمران خان دغه خط آیا کوم سیاسي چال دی او کنه دې سنجیده دی؟ د کراچی د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان د مشال ریډیو دغه پوښتنه د فروری په 14 داسې ځواب کړي.
پولیٹیکل بیان ہے ان کا جو نیریٹو ہے کہ باجوا نے سازش کی
دخ یو سیاسی بیان دے او دی بیان ایت تے تقویت دا پارا دے کہ باجوا سازش کرے کپلاٹر نے رسپیا ہم کیگی لوبیا خوبت 2013 دے انتخابات ان ہم کیگی تے دو پارٹی کے چ بکم شان خلق شامل شیو ردا معاملات بہم برسی رکھیگی او اگا دا نغواڑی تے سیاسی ایشو دلان دی خط لے گلے سرگندرا چ صدر پاکستان ہم پدی ہس نشی کولے سیوا دی چ اگا چیف اف فارم سٹاف تا اوے او یا چیف جسٹس تا دا خط وران دی کی
چیف جسٹس کو
جاوید چودھری دا پاکستان پا ایکسپریس نے اخبار کی کالموں نے لکھی پر نہم فروری خپل کالم دا عمران خان دا جنرل باجوا سره دو ملاقاتوں کی پیوزائی کی لکھلی چې جنرل ریٹائرڈ باجوا د ته ویلو چې دا خلک ته ملک لپاره خطرناک کری کدا پاتې شو نو ملک به پاتې نشي دا باجوا اشاره عمران خان او د هغه حکومت ته وا خبریال او تزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته وویل هغه وخت چې د عمران خان ضد د بے باوري تحریک راوړی شو عمران خان جنرل باجوا ته د د حکومت ته بچ کولو په بدل کې د نوکری مودی لا غزول هم ویلیو
پہلے شروع کې دا غدا موقف او سیرا د امریکای زما خلاف سازش کړی دی او امریکای زما تخت الټا کړی دا روسه غټول خبره چې کوم دا الزامات او خلکو ته پتو لګی چې دا په الزاماتو کې حقیقت نو اوس هغه ټوله غصه چې کوم دی صرف یو کس ته دا هغه باجوا پدې دی جنرل باجوا چې کوم دی که دغه ستنه نو د زما اقتدار بشکولې شولو او د زما اقتدار بش نکړلو نو اوس هغه چې کوم دی دا غواړي سیرا خلکو ته چې کوم دی یو بیانې د ورګي چې خلکو ته پتو لګی سیرا د سره هغه کوم دی زیاتې دی باجوا کړی دی
یاد دی چې عمران خان او د ګوند پلویانې د دوی د حکومت د ختمولو ذمہوار پخوانی پوځي مشر جنرل باجوا غني خو په تیر وختونو کې جنرل ریټایرډ قمر جاوید باجوا او د پوځ د مطبوعاتو اداري آی ایس پی آر بیا بیا ویلي دوی باید په سیاست کې ښکیل نه کړی شي د فروری 2021 راهسي پوځ په سیاست کې هیڅ رقم لاسوهنه نه کوي تیر کال په اپریل کې د عمران خان د وزیر اعظم عزت د موجوده واکمن اتحاد چې هغه وخت په اپوزیشن کې و د بے باوري تحریک اسمبلی ته وړاندې کړو او په دغه نتیجه کې بیا د عمران خان واک ختم شو ورستو په دغه اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نواز ډلی شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکی وایي د خیبر درې پر لارې کاروبار خوندي نه دی او په کار د چې حکومت د امنیت لپاره ګامونه واخلي د خیبری و سوداګر فواد خان پرون مشال راډیو ته ویل دوه ونې وړاندې وسلوال ورڅخه د تورخم پر لارې څه باندې 3 لک امریکایي ډالر واخیستل پولیس وایي د شوکی پلټنې پیل کړي دي او پکې به ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري د خیبر د سوداګرۍ او صنایعو خونوای حکومت ته د پیښور او تورخم پر لارې سوداګري خوندې کړي پولیس وایي د امنیت ټینګښت ته ژمن دي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته بانکي نظام کار پریښی چې له کبله یې سوداګر اوس د بانکونو له لارې راکړه ورکړه نشي کولی فرهاد شینوار معلومات لري
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکو سوداګرو د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې په لار ځانونه خپل سرمایه خوندي نه احساسوي او په کار د حکومت تحفظ ورکړي چې پرته له کومې ویارې افغانستان سره اکسپورت یا صادراتو ته دوام ورکړي او له هغې اړخ نه ورته د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر په خوندی توګه ترلاسه کیږي د خیبر ضلع یو اکسپورټر یا افغانستان ته مالونه صادرونکی فواد خان وایي چې دوه ونې وړاندې له دوی نه د خیبر درې په لار څه باندې 3 لک ډالر ناڅرګنده کسانو د وسلې په زور اخیستي
کله نه چې دا واقع شوې ده تجاران یا ير محسوسوي هغې نه پس ډکلریشن دپاره څوک پیسې نه راوړي بالکل اکسپورټ ډېر متاثره شوی دی خلک یې رګي ځکه چې څومره تجاران دي دغه واقعیا په انتظار دي شاید دا واقعیا کې کوم خلک ککړ دي هغه قانون په لاسو کې راځي نه راځي دا کیس حل کېږي نه حل کېږي چې موږ انتظار دی چې په 2-3 ورځو کې که نږدې ورځو کې پته ونه لګي دا نو موږ به مختلفو تنظیمو سره هم رابطې کړي سیاسي جماعتو سره کسټم یونین سره چمبر سره موږ به انشاءالله چې پاک افغان لاره بندو تر هغه پورې به بندو چې څو پورې موږ دا کیس نه حل شوی موږ دا ملزمان یعنی ودی نه
د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت خونی ویاند واجد شینوار وای چې دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کاروبار ډیر اثر شوی او په کار د حکومت ورته یو فعال او خوندی کاروباری نظام برابر کړی
په دې کې څو ځل داسې پیښې وشوې چې تجاران ډیر غټ تاوان سره مخ شو له بده مرغه په بارډر باندې ډالر ډکلریشن نه کیږي تجارانو ډالر بند کړی دي دې سره د پاک افغان ټریډ ډیر متاثر شوی حکومت لپکار دی چې په بارډر باندې د بینکونو یو مکمل فعال سیستم جوړ کړي چې دا ډالر تجاران همل ته په بارډر باندې په پاکستانی بانکونو کې جمع کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي سوداګر وایي چې کله په 2020 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شو نو دا غي وخت نه پکې د بینکونو نظام ودرېدلای او اوس د بینکونو د انلاین نظام پر ځای افغان امپورټران یا واردونکي د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر لاس په لاس لومړی په تورخم کسٹم کې رجسٹر کوي او بیا یې په خبرو د پاکستان نور برخو ترسوي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر پردي د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د دغې ضلع د پولیسو مشر ډي پي او سلیم عباس په مشرۍ د رجسټر شو امریکایي ډالرو شو کولو په پیښه کې ککړو ملزمانو پر ضد کاروایی روانه ده او د خیبر درې په لار با تجارت کوونکو ته پوره تحفظ ورکوي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عربی اماراتو ته په لومړی شل اووره سیالۍ کې ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان وګټله خو لومړی یې د بالینګ پریکړه وکړه. اماراتي لوبډلې په شلو اوورونو کې 122 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې هغه هدف په شلم اوور کې پوره کړ. کریم جنت په 350 منډو کولو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې سبا بیا یو بل ته مخامخ شي. اسمت ساروان د پرونی سیالۍ په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو وره سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدلي وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر سازی وکړه. کریم جنت په 8 توپونو 350 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. افسر سازی بیا په 40 توپونو 48 منډې وکړې. خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. حضرت الله زازی یوازې یو بند وکړه. رحمت الله ګربز په 8 توپونو 10 منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په 10 توپونو 8 منډې وکړې شوې. ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوور سیالي وکړي. دا سیالي د دواړو لپاره په تیره بیا د متحده عربي اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عبدالله پاکچانی پرونی بریا د راتلونکو دوو لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړۍ لوبې بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کیږي. چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډېر ښه ډول سر ترسره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاستیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره 3 شل اوره سیالۍ کوي. همداراز متحده عربي امارات به له افغان لوبډلې فیس نه اخلي. د کرکټ بورډ په وینا پخوا افغان لوبډلې د هرې مسابقې لپاره متحده عربي اماراتو ته $100,000 فیس ورکاوه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کړه.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اردن کو په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې باس کوي چې پکې د مالیو زیاتولو وړاندیز شوی دی د مالی وزیر اسحاق ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړې و چې لمنځوري دوه سره حکومت د 100 اویا ارب روپیو اضافي مالیه ترلاسه کول غواړي اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بحالې په مخه کوي پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفه ګوندونو د نیوکو له کبله منظوره نشوه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته ویلي چې ټولې هلې ځلې د پاکستان له قانون او آئین سره سمې کوي دا خبره نوموړي پر داسې مهال له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې د کراچۍ له زندانه تر خوشي کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو باس پیل شوی دی چې ښایي هغه د یوه جوړجاړي پر اساس خوشي شوی دی خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور تر څه باندې دوو کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوشي شو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلی دی چې د حکومت لوري د امنیتی سرتیرو او پیسو نو ورکولو لکبلې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړي دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلولو په اړه د قضیې اوریدنې پر مهال کړې ده دوی ویل له حکومت یې چې امنیتی ځواکونه او پیسې وغوښتې نو چارواکو له دې کاره انکار وکړ تر دې وروسته د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ له نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلی ړنګې کړې وې چې تر هغې وروسته هلته لنډمهالي حکومتونه جوړ شول چین او ایران په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي دا غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجنګ ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده د طالبانو حکومت د تهران او بیجنګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د 20 اوورونو کرکټ اتم پړاو سیالیو په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطان نن یو بل ته مخامخېږي له دې پرته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په 20مه 20 اووره سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخېږي د خبرونو لنډیز مو واورید وس د اونیزې خبرونې مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې دا اونۍ د باړې ادبي لیکونکو د یوې غونډې حال د باجوړ د یوه شاعر مرکه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه اوري خبرونه نجیب عامر جوړه کړي
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم دا ونې په خبرونه کې د پیښور د یوې ادبي غونډې راپور درته لرو د باجوړ له وزوان شاعر صاحب الله ناچار سره مو مرکه کړې په خبرونه کې مو د حساس یوسفزي یو نظم ته هم ځای ورکړې او د زما داغستان لړۍ یو بل کړې هم اوریدلې شي بدرګه مو کړې پیښور په ارباب لنډه کې د باړه ادبي لیکون کې په نوم یو ادبي تنظیم دی دغلته شاعران او لیکوالان په هرو 15 ورځو کې یو واری راټولیږي دوی لومړی یو نظم یا غزل یا افسانه تنقید ته وړاندې کوي او بیا تر هغې وروسته آزاده مشاعره کوي په پیښور کې د مشال راډیو همکار د دغه ادبي تنظیم باړه ادبي لیکون کې یوې غونډې ته ورغلی وو او یو رپورټ یې راستولی دی د مشاعرې په برخه باندې او دا رپورټ د یو شاعر په غږ پیلېږي
لیونه کې ګم ډېره ګرانه گزاره شو پدرې زره تروړه شو دوړو ولا دې خیر کی
او لګرانه نه دا فریاد د عبدالقدوس حساس لهنجرینه د پیښور ارباب لنډې کې اورېدل کېږي چېرته چې د فبروري په 10مه نیټه باړه ادبي لیکونکي خپله 15 ورځې غونډه تر سره کوله. په دې غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاده مشاعره وشوه. مشاعره د پیروز خان افریدی په غزل پیل شوه چې یوه برخه یې دلته راخلو.
دنیا مثل د اشیاو سیوری سلی سیوری چا دی په لاسونو رانیولی که په شازې در پسې برا رواني چې پسې دا مخکې در نزغلی او چې دنیا لګوته اوزی مفلس شي. مفلسان خلکو په نش کې دي شمیرلی.
فضل مومن په خپل شعر کې له خپل شاعرانه اروا سره مینه کړې وه.
هغه په زړونو پټولو کې ماهر ښکاري. یو جنه دا چې په خپل حسن غاویر اخکاری دا چې دستای په خوګو خوګو شیرونو کې تل پزلا استاد ژوند ملګری جوړ شاعر اخکاری.
حساس یوسفزی بیا په خپل غزل کې لبدمنی او سر ټکولې وو.
ما سو سوزل په هکړو قسم دې محترم او دا زړه مین په داس یو سنم دې محترم او دې خار ته چرازه نو لک په پام راز جانانا دے خار کے اس کسپ کسپ بم دے مفترہ.
غلام حیدر حیدر پخپل شیر کی پدی پوہی دلے او چی ولی او دے سل پارا قتل کی گی.
حس بے حس چی قتلے گا ما پوہی گم. حس بے حس چی قتلے گا ما پوہی گم پا گناہ میں خب پوہی گم ما پوہی گم وقت پخپل ادبار کرم سمرا بے ادبارا دخپل سور یا ایرے گا ما پوہی گم. اور تا حیدر پشپیلی کے رات ہوئے ہاں تا ہے درا پشپیلی کے رات ویل پا خبرو درسی گما کوئی گم
دیر اللہ دیر دیر خیر.
پیز محمد پیزان کپ دوا کی طول پختونخوا یادوی نو د سواد په مخ لسونا راکاگی
خواگ خواگ ساہون راکاگما د چا د بام بادون راکاگما باز سہرے زڑ پوری اونی سما پس سے ہرو نکو نہ راک آگم تو آ کے ٹول پختونخوا یاد اکم د سوات پمخ لاسو نہ راک آگما.
د ذکر ورد چې باړه ادبی لکن کی پارباب لنډی دوره روډ باندې خپل تنقیدی غونډه کوي چې په وروستي پیر کې آزاده مشاعره هم کیږي او په لسګونو شاعران پکې خپل شعرونه وایي.
منم چې خدای روزی رسان دے په عقل پړ ار یو انسان دے یا منم چې خدای روزی رسان دے په عقل پړ ار یو انسان دے ستاسو تر غوږ د حساس دا تر نشو پدری زر تروڑا شو دوڑو اللہ دی خیر کی لیونے کی گم ڈی رگران گزار شو پدری زر تروڑا شو.
دا پی خور پار باب لنڈے کی دا باڑی ادبی لیکن کو لغنڈے زمون خبریال خبر والے اس در تا دا باجوار دا یودا سی خوکجب شایر مرکت درو رو چی شایری دا کمال دا خوغڑی توب دا وی ادبی جرگی هم نلری. ما ور سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې کړي په سر کې د لند ځان پړغ غیدل دي.
مخکې لارتنه خو تاسو او د مشال رادیو د ټوله ډلې ډېر زیاته مننه کوم چې دغه وخت مو راکړ چې د مشال رادیو اوریدونکو ته زما غږ ورسی زما یو څه پیژندلو ورسی. امیر صاحب زه د باجوړ اوسیدونکی یم. باجوړ کې چارمنګ یو وادي ده الته زه زیږیدلی یم. نوم مې صاحب الله ناچار دی او تعلیم یعنی زده کړې ما تر اووم ټولګي پورې کړې دي.
ناچار صاحب مننه چې خپل تعارف مو له اورېدونکو سره وکړو. زما پوښتنه به درنه دا وي چې دا شاعري چې تاسو د خوند لپاره کوئ که نه غواړئ له دې لارې خلکو ته خپل د زړه خبره یا یو خاص پیغام ور ورسوئ؟
نو امیر صاحب داسې ده چې شاعري خوند خو لري. یو څوک چې یو څه شوق لري نو هغه د شاعرۍ نه خوند اخلي. هغه خبرې چې هغه په دغه رموزاتو کې وي نو بیا خو خوند کوي. خو د خوند سره زما په خیال چې بلاغ په کار ده چې شاعرۍ کې هغه خبرې وشي چې مطلب داری چې په هغې کې ولس د ځان دپاره یو څه ولټوي. په هغې کې د ولس دپاره لکه سولې خبرې وي، څه د امن خبرې وي، څه نورې داسې ګټورې خبرې باید چې په شاعرۍ کې راوړلې شي. نو هغه شاعری زما په خیال کې بیا ډېر خوند کوي.
صاحب الله ناچار سے مننه کوم. بل سوال مې ذهن ته دا راځي چې ستاسو د شاعری عمده موضوعات څه دي؟ یعنی څه ډول پیغام پکې خلکو ته رسول غواړي؟ یعنی غزل مو د جانان غم لزانه سره وړي که د دوران غمونه هم خپل لمن کې رنغاړي؟
امیر صاحب داسې ده چې شعر خو بزما به څه شاعري وي، البته بیا هم تاسو ملګرو کرامات او برکات دي، نو هڅه کوم چې داسې یو نړیوال فکر، یو د اصلاحي خبره، د امن، د سولې خبره، او رومانیت خو ظاهره خبره ده، موږ انسانان یو، رومانیت خو باید چې وي، نو یو څه لږه ډیره شوخی هم زما په شعرونو کې تاسو به وروسته په خپل اندازه وکولی شئ، تاسو به یې واورئ.
صاحب الله ناچار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه اورېدونکو واورېده چې تاسو د باجوړ یئ، د ښایسته باجوړ، خو زما دا خیال دا دی چې تاسو هلته کم پاتې شوي یاستئ، په نورو سیمو کې مو ژوند او روزګار روان دی، نو دا راته ووایئ چې ادبي هلې ځلې څنګه جاري ساتئ او د کومو ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
او امیر صاحب، ادبي هلې ځلې خو داسې ده، زه دا مهال په پېښور کې موږ ژوند کوو، او بیا په پېښور نه پسې هم زه په پنجاب کې یم، کار روزګار په سلسله کې هلته بس مشغول یم، یو څه د پېښور نه هم لرې یم، داسې ډېر په پېښور کې نه یم، نو کله هم چې یم دلته په پښتونخوا کې، نو بیا خو دای چې چرته چې مشاعرې ملګري می خبر کې نو ځان رسوم، چرته چې تنقیدي نشستونه د ملګرو چې کمې دلته ټولنې دي، نو زه خپله پوره پوره هڅه کوم ځان رسوم. البته داسې کم یو باقاعده تړون زما د کم یو تنظیم سره په دغه خاطر نشته چې زه زیات په پښتونخوا کې یم. نه
ملګرو، د خوږژبې شاعر صاحب الله ناچار سره د مشال رادیو مرکه اورې، موږ له ناچار صاحب نه مننه کوو او اوس به ترې غوښتنه وکړو چې موږ ته خپل یو غزل د خپرونې په دې برخه کې راواوروي. ناچار صاحب
ولې نه، حتمن امیر صاحب، حتمن به وایو شعرونه به وایو. زه به د غزل نه مخکې د بل غزل یو دوه درې شعرونه درته ووایم. امیر صاحب، چې وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو، وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو، زه د خیره نن خو ماښامې ښه شو، څه نا څه را ویښې کړو بیدار یې کړو، څه نا څه راویخ کړو بیدار یې کړو، مونږ له د حالاتو تریخ لوګی ښه شو، نه چې د انسان په درد ونه ژاړي، نه چې د انسان په درد ونه ژاړي، نه نو بیا د زړه نه خو لرګی ښه شو. او امیر صاحب، دا بل یو غزل دی چې په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې، په دې غرونو کې لمبی خلکو کولی، او د دوی به تماشی خلکو کولی، جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې، جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې، پشین ژمی کې خولی خلکو کولی، مونږ په سوله په سډیر غونه وکړل، مونږ په سوله په سډیر غونه وکړل، د جنگونو اراده خلکو کولی، شورو هر سړی د ځان سره لګیاو، شورو هر سړی د ځان سره لګیاو، په حالاتو تفسیری خلکو کولی، محافظ به په آرام خوب دو، او په غرونو کې بشپې خلکو کولی، میلمنی زندگی مونږ لکړه خرابه، میلمنی زندگی مونږ لکړه خرابه، یارانی ور سره دی خلکو کولی، جنکو به احتجاج کوو هوا تا، جنکو با احتجاج کوو هوا تا، بے تپوس ای رشتے خلکو کولی، یو سڑے ولا پا مخ کے مخ کتللو، یو سڑی تا بخیری خلکو کولی، بیا با چکی گلالیا خبر نیم، بیا با چکی گلالیا خبر نیم، دے طرف تا اشاری خلکو کولی، دا ناچار دا مجبوری نا خبر نو، دا ناچار نا بگیلی خلکو کولی،
په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې، او د دوی به تماشې خلکو کولې، میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه، یارانې ور سره دی خلکو کولې، د ناچار له مجبورې نه خبر نو، د ناچار نه به ګیلې خلکو کولې. ناچار صاحب، ډېر ښکلی غزل دی، او دا سو شعرونه پکې زما ډېر زیات خوښ شو، ډېر خوند یې وکړو، ډېره مننه او چې دا شعرونه مو موږ سره شریک کړه. دا راته وایي چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، داسې ده، کتاب لا مې نه دی چاپ کړی، زما په خیال، زما خپل فکر دغه دی چې یو څه ډیره شاعری وشي او بیا پکې زوایم چې انتخاب وکم د ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وړاندې کوم هغو پکې راته انتخاب وکړي. نو زوایم چې یو کتاب دی چاپ شو خو معیاري یو ښه کتاب دی د خلکو لاسو ته ورسې نو په دغه خاطر مې لا کتاب نه ری چاپ.
خان و ناچار صاحب چې د کتاب په چاپ کېدو کې مو لا وخت شته نو موږ داسې کوو چې له دې وخته ګټه پورته کوو او تاسو نه به غوښتنه وکړو چې یو بل غزل هم زموږ اورېدونکو ته واوروئ چې دا شیبه شاعرانه شي.
ډېره زیاته مننه امیر صاحب، ډېر خوشحاله شي تاسو ډېره آباد یې. او دغه یو بل غزل دی چې ته خبر نه یې چې څه را لبد شوي، ته خبر نه یې چې څه را لبد شوي، ستا د مړو سترګو کاته را لبد شوي، هغې تورې غنم رنګې جینۍ ویلې په نظر شو مرانجه را لبد شوي. مننه. هغې تورې غنم رنګې جینۍ ویلې په نظر شومه رانجه را لبد شوي، چې یارانو ته بد وایم ښه نه کوم نور څه نه وایم خو ښه را لبد شوي، چې یارانو ته بد وایم ښه نه کوم نور څه نه وایم خو ښه را لبد شوي، محبت را باندې بدې چارې وکړې، محبت را باندې بدې چارې وکړې، عجیبه کار دی خواږه را لبد شوي، زه د ژوند پیټې ته نیمه لار کې ناست یم. امیر صاحب، زه د ژوند پیټې ته نیمه لار کې ناست یم، وخت را کړی دی درانه را لبد شوي، او میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو، میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو، خو ټول عمر میلمانه را لبد شوي. ډیره زیاته مننه امیر صاحب، مهرباني.
صاحب الله ناچار صاحب، ډیره مننه، موږ سره مو ډیره زیاته مینه وکړه، همداسې مینه ناکو سه. په اخره کې زمونږ اوریدونکو او ستاسو مینوالو ته څه پیغام لري؟
او د سیدا امیر صاحب چې مړه بس پیغام خو زمونږ همدغه پیغام چې موږ باید مینه وکړو، په مینه ژوند تیر کړو، او د خپلو بچو په داسې ډول پالنه وشي چې هغو د خدای تعالی مخلوق پرې په عذاب نه شي، د خدای مخلوق ته خیر ورسي. د خپلو بچو پالنه داسې پکار ده، مینه محبت اتحاد اتفاق پکار دی. نو ډیره زیاته مننه په پای کې، بیا ستاسو ټولو خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
مشال رډوی مجلې ته غواکې اوس درته یو نظم وړاندې کوو. د نظم شاعر حساس یوسفزی دی، د پېښور د سیمې خوږ ژبه شاعر دی، په نظم کې ډیر کار کړی دی. نظم به دغه په غږ کې وورو.
په دې خاور د امن طلبګارو یو انسان، همیش له د خوارانو مددګارو یو انسان، د عدم تشدد سپهسالارو یو انسان، و خان خو ګوره څومره ملنسارو یو انسان. راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو، راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو، تر څو به مونږ دیو مونږ به کله راویخیږو، تر څو پورې چې یو نشو نو ورک یو او ورکیږو، تر څو به د اغیارو په لاسونو کې لوبیږو، تر څو په خپله خاوره به په خپلو کې جنګیږو، د خپلې منطقې چې واکداران شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. دا شکر نړیوال مو د بابا په نظریه شو، دا شکر حقیقت چې را برسه رشخ کار شو، افسوس پختون مو یو نشو تس نس دانه وانه شو، افسوس چې زمانه شو لاړ د بل غیک کې ود شو، دانه چې سره بیا مشتو گریوان شو پختنو، راځي چې د بابا پلار روان شو پختنو. بابا به مې ویل چې امن غواړو په دې زمکا، بابا به مې ویل چې توبګار شې لټو پکا، بابا به مې ویل چې لجنګونو وکړی کرکا، بابا به مې ویل راځئ چې یو شو تر ټکا، راځئ چې د نړۍ سره یو شان شو پښتنو، راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو. بابا به ویل تعلیم وکړې، تعلیم کومه فائده ده، مرام ته به رسېږئ هر څو لاره کې اوږده ده، باور مې په الله او په قرآن مې عقیده ده، په جار وایم دا مې د خپل قام سره وعده ده، بیا ستوري زلنده به په اسمان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. مننه. د عدم تشدد ناره د ستر فخر افغان وا، چې ټول پې متفق شو دا زمونږ د بابا جان وا، مونږ فخر پې کوو چې دا د هغې قدردان وا، حقوق د پښترو د پاره شپه ورځې په ځان وا، راځئ چې د بابا مرد میدان شو پښتنو، راځي چې د بابا پلار روان شو پښتنو. آخری بند چې ټول عمر امن 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 یادولو، هر ځای به چم په چم کلی په کلی ګرځېدلو، پښتون چې د غیر د غلامۍ نه خلاصولو، پښتون د پښتو د محبت په تار پیلو، حساس یې د لیدلو په ارمان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو.
د حساس یوسفزی نظام مو واورید. وړاندې په خبرونه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې نامتو شاعر او لیکوال تیر شوی دی. دغه همدا کتاب د نړۍ معتبرو ژبو ته ژباړل شوی دی. تاسو د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړې اورېدو ته رابولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. زما داغستان. رسول حمزه توف په خپل کتاب زما داغستان کې د کتاب د محتوا او موضوع په اړه خبره پر یوې دروازې د کیندلې شوې خبرې نه شروع کوي. دا خبره ډیره جالبه ده. وایي د دروازې د ماتولو حاجت نشته، په چابۍ یا کنجۍ دا په اسانه پرانیستل کیدای شي. بیا یو ځوان ادیب ته خپل کړی نصیحت اقتباسوي او لیکي، دا مه وایه چې ما ته یو موضوع وښایه، ښه به دا وي چې ووایې ما ته سترګې راکړه. بیا د موضوع یا محتوا په اړه خپلې خبرې پیلوي. ګرانو ملګرو، زه په زړه کې د یو څه لیکلو لپاره بې قراري محسوسوم. زه لیکل غواړم خو په دې نه پوهیږم چې څه ولیکم او په کومه موضوع ولیکم. تاسو ماته یوه ښه موضوع په لاس کې راکړئ، زه به پرې یو ښکلی کتاب ولیکم. د ادیبانو په ټولنو، د ورځپاڼو او مجلو د مسؤولو مدیرانو په دفترونو او یا هم په انفرادي ډول له پیژندل شو لیکوالو نه اکثره وخت ځوانان دا ډول غوښتنې په خطونو کې کوي او دا د معمول خبره ګرځېدلې ده. داسې لیکونه ماته هم راځي او ابا ته هم ډېر راتلل. ابا ته چې به کله داسې لیک ور ورسېد نو سر به یې وښوراوه. بیا به یې وویل دا ځوان واده کول غواړي، خو مصیبت دا دی چې له چا سره واده وکړي، کوم انجلۍ په نظر کې نشته. اوس تاسو وګورئ چې پیغام یې هم استولی نو چرته یې استولی دی. د یادونو له دریسی نه یو ځل د داغستانیو ادیبانو ټولنې ته ابو طالب یو لیک واستولو. په لیک کې غوښتنه کړې وه چې هغه یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې ته د ځینو موادو د راټولولو لپاره سفر کول غواړي، نو د هغه د یوې میاشتې د خوراک او د اوسېدو غم دې وخوړل شي. کله چې د لیکوالو د ټولنې د مشرتابه ډلګۍ په مخ کې دا غوښتنلیک کېښودل شو نو له عرض کوونکي نه پوښتنه وشوه چې هغه په کومه موضوع مواد راټولول غواړي. د دې خبرې په اورېدو سپینګیری شاعر ته غوسه ورغله. بیا یې وویل ایا ښکاري ته له مخکې نه دا خبره معلومه وي چې هغه به د څه شي ښکار کوي؟ د سوی، هیلۍ، لیوه یا د لومبړې؟ آیا یو جنګیالی به تور له دې خبر وي چې په جنګ کې به هغه کومه کارنامه کوي؟ هغه مجلس کې زه هم ناست وم. د ابو طالب دغو خبرو زما په ذهن نه ورانیدونکې نښې پرېښودلې. کله چې څوک له یو ادیب نه په بار بار دا پوښتنې وکړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په کومو موضوعاتو کار کول غواړي یا څه لیکل غواړي، نو زه په دې خبره ډېر حیرانېږم. په دې کې هېڅ شک نشته چې د هر ادیب په ذهن کې د یو کار د پوره کولو یوه عامه خاکه خو موجوده وي، او دا هم امکان لري چې هغه له ځانه سره پتیلی وي چې په دې موضوع یو یا دوه یا درې ناولونه لیکل غواړي. تر کومې چې د شعرونو خبره ده، نو شعرونه ذهن ته بغیر له اطلاع او ارادې راتوني کټ مټ لکه یوه ډالۍ چې چاته واستول شي. د شاعر نړۍ له مروجو بندیزونو نه آزاد وي. یو تن هم ورله مخې دا پروګرام نشي جوړولی چې نن سهار 10 بجې به زه په هغې جلۍ مینېږم چې پر سړک په مخې ته راځي، او یا هم سبا ماښام 15 بجې به د فلاني بدماش نه کرکه شروع کوم.
شاعری د هغو ګلابونو په سیر نه ده چې د ګلونو په باغچه کې راټوکیږي، یا په یو چمن کې د زرغون شو ګلونو لړۍ ده چې هلته هر څه ستا په مخ کې وي او د لاټونه ډواجت نه پاتې کیږي. شاعری خو د هغو ځنګلي ګلانو په شان ده چې په کوم میدان یا په غرنۍ دره کې سر راپورته کوي، چېرته چې په هر قدم کې درته نوي نوي او له پخوا نه ښایسته ګلان په نظر راځي. جذبات و موسیقی تولیدیگی او له موسیقی جذبی په دې کې لمړی توپ چاته حاصل دی دا چاته نه ده معلومه. تر نن دا خبره واضح شوی نه ده چې لمړی چرګه پیدا شوی وا که هغه همدا سیدا پښتنه هم سره پورته کول شي چې لمړی ادیب یو موضوع پیدا کوي که یو موضوع ادیب زیږوي. موضوعات د ادیب نړۍ وي او د ادیب د بشپړ شخصیت هنداره وي. که موضوع نه وي نو ادیب به هم نه وي. هر یو ادیب ځان له خپل موضوع لري. داسې وګڼئ چې موضوع یو آسمان دی او خیالونه او احساسات هغه مرغان دي چې الوت پکې کوي، یا داسې به ووایو چې موضوع یو ځنګل دی او خیالات او احساسات پکې اوسېدونکي هوسۍ دي. بله بېلګه به یې دا وي چې موضوع یو غر دی او خیالات او احساسات ښکرورې هوسۍ دي. خیالونه او احساسات لارې دي او موضوع هغه ښار دی چې دا لارې ورته رسیږي. زما وطن زما موضوع ده او ما ته حاجت نشته چې زه دا موضوع ولټوم او یا یې هم خوښه کړم. موږ د وطن د خوښولو لپاره له کوره نه وځو، بلکې داسې وي چې وطن له پیله زموږ انتخاب کړی وي. داسې یو باز هم نه وي چې هغه د اسمان ونه لري. د هرې غرنۍ وزې خپله یوه ډبره وي. په کومو اوبو کې چې ټراوټ کبان وي هلته به د تیزو رڼو اوبو سیند هم وي. د هرې الوتکې یو هوایي ډګر هم وي. همداسې یو ادیب همداسې نه وي چې وطن دې ونه لري. هغه باز چې په مرغانچه کې له چرګانو سره پاتې کیږي هغه باز نه پاتې کیږي. همدارنګه ځنګلي جنگي سنډا که د ساتلو میږو سره سریږي نو هغه ته بیا ځنګلي سنډا نشي ویل کېدی. په هاوس کې ساتلي ټراوټ کبان ټراوټ کبان نه وي پاتې، او په موزیم کې ولاړه الوتکه هم الوتکه نه وي. همدارنګه په نړۍ کې یوه بلبله هم داسې نه وي چې زر کیسې له ځانه سره ونه لري. د موضوع پاړه یو څو نورې خبرې. زه له وړوکوالي د یوې ځانګړې منظرې ډیر زیات لیواله پاتې شوم. زه چې کله هم د آباد کور یوه وړه کړکۍ پرانیزم، مخامخ په ویړ شین میدان مې نظر لګیږي، لکه د کلي په قدمونو کې چې چا دسترخوان خور کړی وي. شین دسترخوان د شنه میدان نه چار چاپیره غونډۍ به داسې ښکارېدې لکه په دسترخوان چې سرونه راټیټ کړي وي. د غرونو په منځ کې کږې وږې تنګې لارې راته د مارانو په شان ښکاري، او د غار خوله راته داسې برېښي لکه یو درنده چې ولاړ وي او خوله یې وازه کړې وي. د غره د لومړۍ لیکې نه پس دویمه درېیمه او څلورمه لیکه ښکارېده، او ما به انګیرله چې دا غونډۍ د اوخ د ملا کوپ دی. اوس انګیرم چې په سویټزرلینډ او نیپال کې تر دې هم ښایسته ځایونه موجود دي، خو زه که هر چرته تللی یم سترګو مې که هر څومره زړه راښکونکي منظرې لیدلې. ما تل هغه نظارې د خپل ماشومتوب له منظرو سره پرتله کړې دي. ما دا منظرې د هغه تصویر سره مقایسه کړې چې د آباد کور د وړې کړکۍ د فریم نه ښکارېدو. نو چې ما کله هم دا موازنه کړې ده نو د دنیا ټولې نظارې زما په ذهن کې د نقش شوې نظارې نه تتې او معمولي ښکاره شوې. کله څه وجې زما پلارنۍ ټاټوبی او ترې چاپېره منظرې باقي پاتې نه شوې، او که د هغو منظرو یادونه زما له ذهن نه ووتل نو ما ته به دا ټوله دنیا داسې ښکاري چې سینه خو لري خو په سینه کې دربېدونکی زړه نشته. له ژبې محرومه سترګې شته خو ګاټې یې نشته، او ځاله په خپل ځای کې موجوده ده خو په دې ځاله کې یوه مرغۍ هم نه ده ناسته. خو د دې خبرو معنا هرگز دا نه ده چې زما موضوع زما د کلي کور له چوکاټ نه سرخي او د باندې هیڅ نه راوځي. د دې معنا دا هم نه ده چې ما د خپلې ګرانبیه او محبوبه موضوع نه چار چاپیره دنګ دنګ دیوالونه ودرولې دي.
ځینې پټي داسې وي چې د یوې سوکه ور رسېدلې نه وي چې لاندې حاصل ورکوونکي ځمکه بیا په نظر راځي. ځینې میدانونه داسې وي چې که لږ وتوګل شي نو ترې د لاندې ډبرین ځمکه ښکاري. ځینې ځمکې داسې هم وي چې د کنیستلو حاجت هم نه وي، ځکه چې مخامخ ښکاري چې غریز او ډبرین ځمکه ده. زه هېڅ اراده نه لرم چې پر داسې سخت ځمکه باندې قلبه وکړم او فصل وکړم. زه پوهیږم چې اول خو داسې ځمکه حاصل نه ورکوي، او که ور یې هم کړ نو هغه به دومره کم وي چې په هغې خوارۍ به نه ارزي چې زه یې کوم. زه د خپل وطن سره مینه داسې تړل نه غواړم لکه یو آس چې د ټولې ورځې له کار نه وروسته په موږي وتړل شي، اوږده رسۍ یې په غاړه وي او په محدود ځای کې سریږي. زه د خپل آس نه لګام یا قیزه لرې کوم، د هغه په خولې شي.